حارتونه ته اړتیا لري. په دې اړه مو د جمال عبد الناصر ناصری په نوم له یو اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړې ده.
په ما باندې د تفدانی ورونه کړې دي، د چپېړ ورونه را باندې کړې، مګر ما په مقابل کې ولاک سلامل نه ده کړې. ما د یو مریض په صفت باندې د سره برخورد کړې ده.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له عمله خوندځای راڅخه پاتې شو.
یان جمع نشې شروع کو، دکان هم لاړو، پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس له پولیسو سره چالاکی کوي؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کوم.
نه تلاشي مې کا،
لاسونه پورته کړه.
نه لاسونه مې پورته کړل.
تو درګه زه دې جوبونه تلاشي کوم. دا چې دې
اوس تخبرونه لمړي مطلب ترازو. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه کشف او لمنځه یوړل شو. د نشئی موادو د کاچاکو دا شبکه چې سرچینه په افغانستان کې بلل شوی، د نشئی موادو د کاچاکو لړۍ له پاکستان څخه تیریږي او بیا هند ته رسیږي. په هند کې د جنو کاچاکوونکو په نیولو سره لمنځه ولاړه. هندي رسنیو د دولتي ادارو په وینا راپور ورکړی چې د دې شبکې مشري یو افغان کوي، خو په دې نیول شوي کاچاکوونکو کې یوازې یو یا افغان او پاته نور یا هندیان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې راپور ښیي چې لسیمه په تیر بیا میانمار او افغانستان څخه د هیواد ته د نشئی موادو قاچاق ډېر شوی دی. د هندونومې وی هندي ورسپانې د نشئی موادو د قاچاقو یو شبکې د ویجاړېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د دې شبکې سرچینه په افغانستان کې بلل شوې چې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه هند ته قاچاقوي. هندي مقامات او رسنیو ته ویلي چې د دې شبکې مشري د محمد حسین داد په نوم یو افغان کوي. د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو لمخې ورستي نشئی مواد لومړی له افغانستان څخه پاکستان ته استول شوی او بیا د دې شبکې په مرسته له هغه ځایه د هند پنجاب ښار ته قاچاق شوی او هلته نیول شوی دی. دا نشئی مواد هیروین دي چې 3000 کیلوګرام کیږي. دا مواد د شبکې د پاکستانی غړو په وسیله د هند پولو ته وړل شوی او هلته د همدې شبکې څلورو هندي غړو ته سپارل شوی دي. هغوی له پولیس څخه هند ته قاچاق کول چې په دې وخت کې ونیول شول. هغه معلومات چې د هند ملي څېړنې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي ښیي چې محمد حسین داد له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. موږ وغوښتل چې د مخدره موادو د قاچاقو له شبکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو هغوی زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ رادیو ته ویلي وو که کوم هیواد د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري، کولای شي له دوی سره خبرې وکړي او داسې زمینه برابره کړي چې په ګډه همکاري د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي او نشئی موادو د قاچاقو شبکې هم له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ او سروې په خوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د نشئی موادو د قاچاقو شبکې پراخې شوې او د دې ترڅنګ د ځینو جنگي ډلو او دولتي استخباراتي ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
کاسوی که مواد مخدره کاروبار شبه کنه مافیایی ده.
هغه څوک چې د نشئی موادو کاروبار کوي کورنۍ او نړیوال مافیایي ډلې د سیمې او سیمې هاخوا ته استخباراتي دروم لا تړ هم ورسره دی. دوی د منل شوې شبکې په توګه د نظامونو تر شا کار کوي. شیشه چې جوړول په افغانستان کې تر پخوا څو برابر ډیر شوې، تر اروپایي هیوادونو، افریقا، امریکا او کاناډا پورې رسیدلې ده.
د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د لسګونه وړو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه خبر ورکړی، خو په دې موده کې هیڅ یو لوی قاچاق کوونکی نه نیول شوی او نه هم محاکمه شوی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې داخل بستر مرکز ناروغانو خدمتونه د بودیجې د نشټوالي لامل درېدلې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې ل یولسو میاستو راهیسی د دې مرکز امکانات بنسوي او لسو میاستو راهیسی په دې مرکز کې هیڅ موتاد نه دی بسترې سوی. د کونړ ولایت مرکز اسادآباد اوسیدونکو وایي د دې مرکز لټړلو او درملنې څخه د پخوانی موتادینو محروم کېدلو لامل په دې ولایت کې موتادین نور هم ډیر سوی دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
جان محمد لس کال مخکې خپل شخصي ځمکه دولت ته وړیا ورکړه چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې جوړ کړي او د دې لسو کالو په بهر کې په هر 45 ورځو کې د شلو معتادینو درملنه پکې کېدله او دا معتادین خپلو کورنیو ته روغ رمټ سپارل کېدل. خو نږدې شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکز داخلي بستر خدمات درېدلي او کارکوونکي دې مرکز ته له معاش پرته یوازې د حاضرۍ لاسلیک کولو لپاره راځي. د کونړ د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر سلطان محمد عظیمی وایي چې د دوی ځینو کارکوونکو د معاش نه درلودو له امله استعفا کړې او نورې دې ته منتظر دي چې دا مرکز بیا فعال شي.
زمنګ شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده د تیر کال ماشونه شوې دي په سګنی کال کې زمنګ ماشونه هم نه دي شوې. د مخدراتو کو د ازرارو په حق له خلکو ته معلومات ورکو هغه مو د ترانسپورت د کمبود د وجنه ولال دی په کور کې تداوی کیږي ناروغان هغه ناروغان مو په خوا چې تداوی کړی دی هغه تعقیبو او هغه ناروغان چې یو نیم نوی راځي هغه ګورو او دوا ورته بازار نه لري کول نو یو برخه چې بستر دی هغه بيخي پټه په باندې ولال دی.
لنه میاشتو راهیسی په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمه د بودیجې د نشټوالي لامل تړل شوی او پاتې مرکزونو یې د امکاناتو د نشټوالي لامل په سلو کې 50 داخلي بستر خدمات کم کړي دي. د کونړ وسیدونکو په یاد ولایت کې د معتادینو زیاتوالی تنګ کړي دي. دا اسدآباد دوه اوسیدونکي شعیب غروال او مسیح الله حسنزی وایي چې دا اسدآباد روغتیایي مرکز په تړلو سره نه یوازې دا چې د پخوانی معتادینو درملنه پاته شوي بلکې روغ ځوانانو هم تازه نشو ته مخه کړې ده.
ډېر ځوانان دغه روغتون کې د راوی لامل نشو راګرځېدلی وو هغه روغتون هم اوس بند دی. زمونږ هیله همدا ده چې دغه روغتون د خلاصېدو لپاره هڅې وشي او بل د ځوانانو د نشې د راګرځېدلې لپاره هغوی ته د کار فرصتونو برابرولو کې باید حکومت هڅې وکړي.
ډېرې ځوانان داسې وو چې هلاکت طرف ته روان وو د دوی هغه ذریعه شول او بېرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. په کار داسې وو چې په دې وخت کې د دې شپخانې سټاف ډېر شوی امکانات یې ډېر کړی وی خو هر څه برعکس دي. دلته دغه شپخانه وتړل شو دا زموږ په ټولنه باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. په دې وروستیو کې دا د مخدره توکو استعمال بیخي زیاده مطلب هغه اوج ته رسېدلی دی.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي هم مالی ستونزې او بودیجې نشټواله مني. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي د عام روغتیا وزارت او هغه بهرنی مرستندوی ادارې چې په خوایي د دې مرکز لګښت ورکاوه له دوی سره ژمنه کړې چې خپل مرستې به له سره پیل کړي.
دغه موضوع مونږه د وزارت سره شریکه کړې ده او دویم هم د هغه ادارې سره د هغه امدادي موسسه سره شریکه کړې چې د چا د طرف نه دغه مخکې چلیدله. نو ټول مونږ له دا اطمینان راکړل دي چې په نږدې وخت کې مونږ دغه شپخانه به کولاو کو.
د معتادینو د درملنې مرکزونه داسې مهال یو په بل پسې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله تړل کیږي چې ملګرو ملتونو تازه په خپل کلنی راپور کې د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د انساني ناورین په اړه خبرداري ورکړې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپو هان وای چی معتادین په ټولنه کې رټل سوی خلق دي ځکه نو تر نورو خلکو ډیری مهرباني او مینی تاړتیا لري او دا مهرباني د دې لامل کیږي چې معتادین د ډاکټرانو او نورو مسلکی خلکو مشورې ومني او نشه پرېږدي. دا چې د متعدینو په برخه کې کار کول نور کوم مهارتونو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د کار کولو ګټې او زیانونه څه دي، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو داسې اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړې چې شل کاله د متعدینو د درملنې په برخه کې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی دی. په پیل کې مو پوښتلې چې ولې مو د کار لپاره دا ساحه خوښه کړه.
دغه د افغانستان خلکو ته ما وکتل، دغه ځوانان ته مې وکتل چې دا وطن ځوانان ته ضرورت لري او زموږ ځوانان ټول په نشه یي موادو روغ دی راغلو، د پاکستان نه، د ایران نه، د غرب نه، د شرق نه، خو چون ضرورت او زما شوق او علاقه همدا و چې د افغانستان خلکو ته په دې قسمت کې کار وکم. زموږ هغه مسلکي مداخله یاد کړی چې موږ څه قسم د یو متاثر د یو متاثر د فامیل سره څه رقم مسلکي مداخله وکړو، نو موږ د خپل مسلک په حساب باندې او د خپل پوهې په حساب باندې د خلکو سره کار شروع کړو. په اوله کې موږ ته ډیر مشکل کارو چې مسلکي پوهه ون لري او په هغه ترتیب باندې خبرو کول شان یاد نه کې، د مداخله شان یاد نه کې، نو دغه ډیر مشکل کار دی چې ته د یو متاثر کینې او مشورې کې. نو ما د دې سره د سوشل ورکر یا اجتماعي کارمن په صفت باندې کار شروع کړ. مریضانو ته فرض محل داغه د تفریح په حساب باندې، د غذا په حساب باندې، د کالو د تبدیلولو په حساب باندې، د نوکانو د اخستلو په حساب باندې، داغه د سر او د ځان د پاکولو په حساب باندې، د ټول اجتماعي کارونه او د اجتماعي کارونو ته موږ انجامول، مشورې مو سره کول، کانسلنګونه مو سره کول، ډېر ښه مثبت تاثیر کوو.
د خپل کاري برخه شتا تر دې وخت پورې کار کړی، تر اوسه پورې څه ډول مشکلات سره مخ شوی؟
خپل تور ګیره مې په دې لار کې سپینه کړی ده. ما په ازر هاو کسان په خپل غې کې د بهر نه راوړی دي تداوی په خاطر ملي، او دلته ډاکټر صاحبانو مالجا کړی دي. دا طرف کې ما پیژندل، ما خو ته ویل چې ما تقریبا نن شل کال کار په دیار سره کړی دی، زه پیژندل په ما اعتماد کو. کوم وخت چې زبال ته ورلم، زه به د دوو دریو څلورو پنځو نفرو له خوانه وپیژندل شوم چې معلم صاحب راغی. ډیر کسان ما ته خطاب کوي چې ته د متعدینو معنوي پلار، نو دوی په ما باندې اعتماد کو او ما ته وراتل، او ما به هغې پوی کول چې تاسو لاړ شئ نور ملګري ما ته راولئ. خدمات مونږ به هغې ته تشریح کول چې مونږ په شفاخانه کې مریضانو ته دغه دغه خدمتونه کوو، نو هغې بلال نور تصره به ارتباطات ونول.
ولی دوی درته د متعدینو مانوی پلار ویل؟
په دې لار کې ما ډیره تنګ سخت تیر کړی دی. حتی زه په دغه دوره د ډیټاکس ورته وای چې یو مریض مونږ نه وي بستر کوو، هغه باندې مونږ ټول مواد قطع کوو. په ما باندې د تفدانی ورونه کړی دی، د چپیړ ورونه را باندې کړی، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د سره برخورد کړی دی، تر څو چې خشوي دی بیت زمانه معذرت غوښتل دی. نو د ډیرې تنګې سختې ما تیرې کړی دی. زه به ساحې ته تلم، ما دغه د مخدره مواد او د فروشندګانو له خوانه ما ته اخترونه راکړل کېدل. په ما باندې د چاقو ور شوی دی، زه تهدید شوی، ما اختار راکړل شوی دی، مگر ما زه چاته نیمه تسلیم شوی او ما خپله مبارزه مخې ته وړل. واقعا دا ډېر سخت کار دی.
کور کې کله درته وایي چې دا وظیفه پرېږده، دا له ګواښونو او خطرونو ډک کار دی؟
ډېر زیات وخت راته د خپلو بچو له خوانه ویل شوي دي چې دا سخت کار دی، اما ما هغو ته مثبت جواب ویلی دی. حتی دا چې زه علاقه لرم چې معتادین ته د افغانستان خلکو ته خدمت وکړم، خپل بچیان مې راوړل دي، په دې معنی مې دا هغه کړی چې باید خدمت وکړي او دا خلکو په لاره کې کومک وکړي.
ته خو هغه څوک چې د باندې به وتلې، معتادین به دې راوستل، درملنه به کېده، بیا به بیرته تلل. ځینې معتادین چې بار بار به دې راوړل، دغه حالت ته نه نه امیده کول
ډېر زیات. نو دا کوم خلک چې بدلته موږ تداوی کول او دوی ته به فرضیا فامیل کومک نه کوو، یا به ورته حکومت زمینه نه مساعده وله، دوی به بېرته مایوسه کېدل او دغه لارې ته به ستنېدل. دوباره به تداوی ته اماده کول او دوباره به راوستل تر څو چې تداوی شي او خوش. موږ به طبق تقسیم اوقات په میاشت کې د دریو نه تر شپږ مراتبو پورې ساحې ته تلو، او په هر دفعه به موږ سل کسان یا د سل نه کمتر یا زیاتر کسان راوړل مرکز ته د تداوی په خاطر. ملي شپږ کاله ما دا کار کړی دی، په زرهاو کسان برابرېږي چې ما په خپل لاس دې مرکز ته راوړي او تداوی شوي.
په دغه ټولو وختونو کې دي داسې په ذهن کې شته چې پر یو چا دې ډیر سخت زړه سوی او سخت یې زړولی، داسې دې کومه پیښه په ذهن کې شته؟
د هر ځوان وچ شونډي او شکېدلې ګریوان چې زه وینم، ما ته وسم جوړه راځي. خلاص په ډېر زیاتو کسانو مېړه سوی دی، ورته جوړلې مې دي. خلاص په جوړا مې راوسی دی مرکز ته. خلاص هغه ځواني ته چې مې کتلې دي، دا غینې رو ته چې مې کتلې دي، مګر شکر الحمدلله چې بیت تداوی شوی دی او خپل فامیلونو سره ځای شوی، دا به د خوشاله خبره ده.
په دغه سلګونو ځله کې چې تاسو د باندې وتلي یا ساحې ته خطرناکو ساحو ته تللي یاست، د څه یو خطر سره تاسو مخ شوي یاست؟ هلته دی واقعا هم د ویرې احساس کړی
ډیر زیات؟ په کارتینو ساحه کې منګلاړو التا یو کور چې دغه متادین راټولیدل او دلته استفاده کوله منګه د مخدره موادو د کارکونکو سره یو ځای منګلاړو التا التا په مونږ باندې ډزې وشولې هاته چې زما موټر چې مریضان هم پکې ناست وو درې مرمۍ ثابت وکړه زما په موټر باندې او د خدای فضل مونږ خدای وساتلو ډېرې تنګې سختې مو په دې لاره کې لیدلې خلاص
دونه وخت چې تاسو په دنه شی ماده برخه کې کار وکړو څه دي جنز د کړی
زه چې یو موتات وجود موتات ته وګورم د یو موتات مجبوریت باندې زه پوهېږم دغه د مشکل باندې زه پوهېږم چې څه مشکلات لري د خپلې تجربې له نقطې نظر او د خپل هغه څه چې مونږ لوستل دي
کله د شي سوي دي شي بازار ته تللې په لار تیریږي یو چا در باندې غږ کړی وي او بیا درته ویل چې زه ستاسې د شفاخانې مریض وم اوس جوړ سوی یم داسې کیسه راته کولی شي
یو څوک د سیامک په نامه باندې دغه سیامک مونږ په سنټر کې بستر کو دغه به دغه د چیل سکولو ګلاسونه به ماته ول او خپل ځان به په واهو زخمی کوو به چا سره خبرې نه کولې ډوډۍ نه خورل نو په دغه شپه باندې زنو کریم و خدای شته زه هم ډیر خفه وم چې وروره دا به څنګه شي دا مسؤلیت لري دا مړ شي خپل ځان وای دا مراويست او د مختلفو لارو نه او کو دا کینو خبرې مو سره شروع کړې هغه ته ما په خپل هغه مسلکي مهارتونو باندې ورسره کانسلینګ وکړم مشورې مې ورسره وکړې او هغه قناعت مې حاصل کو او هغه وې ته خپل ډوډۍ مو خورله به څو کاله وروسته دا سیامک ما په هغه کې ولده په جادای میوان کې مې ولده چې هغه یو اپارټمان په اجاره نیولې و نو زه چې کوم وخت ولیدم دا ډیر خوشاله شو هاته د خپل کوټې ته زه په غېږ کې جکړم خپل د بچو عکسونه راوخدل چې دا مزامن دی نه هاته هغه کې نه خزه کړې و نه بچو زمونه ډیر مننه وکړه ډیر خوشاله شو
لموتادین سره د کار کولو کومه مرحله ډیره سخت ده او تا ډیر زوروي
د موتادین سره مخکې د تداوی مسله چې ورته وای چې موږ صحه کې وظیفه ده دا ډیر سخت کار دی چې ته څنګه موتاد سره کینی او هغه همدلکه خپل ځان سره او هغه تداوی ته ودارکه چې هغه په خپل ته باندې راشي د توو چې تداوی لازم چې کافي تجربه مون لري او هغه مسلکی مهارتونه برخوردار نه نو دا کار ډیر مشکل دی
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې نشکه ودلې ونتوب سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمود ګل سمیم خبري واورو
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې متاثر ته لیونتوب وایو دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي د یو په توازن کې کوم مخه تغیرات راسي شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي هر مخدره مواد چې دی د استفاده په ذهن کې د دغه کیمیاوي موادو یا دغه نیورو ترانسمیټرونو دی هغه توازن مخنیس کاغه پودر دی کاغه تریاک دی کاغه چرسر مخدره مواد چي هغه د ډوپامین سطح چکوي دغه سطح سي لوړ سي په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي مریض جنگونه کوي رفتار تغیر کوي یو مریض ته یو غلط عقیده یو غلط فکر پیدا کیږي مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې دا دما د کورنۍ اشخاص دي دا دما د خمنان دي واکه دا ما وزني اته بعض اوقات ته سپیکي کې چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي دا له بچا سره رابطه جنسي لري حالانکه هغه مشکل دی په ذهن کې وي د په فکر کې وي مریض خبري اوري وای له ما سره پلانکي خبري کوي حتی مړي کوي وای له ما سره هغه رګي کې خبري اوره ما پسترګو باندې بعض شانويني بعض خلک ویني پسترګو باندې خبري ورسره کوي هغه د پلانکي دغه ده دا هم د سایکوز هم د اراز ولایم چې مریض ته پیدا کی
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده تننګرهار ولایت د درای نورول سوالي اوسیدونکو خالد د خوونجی ترڅنګ په جلال آباد ښار کې دکان درلود چې ملګرو یې د لمړی په 400 او بیا خپل په خیموتاتسو خالد چې څه د پاسه لسلورو کالو راهي شي نشکه وی زیاتوي چې تر نشي مخ کې ورونو نازاوه او د دکان وا کور سره وو خو کله چې موتاتسو کورنۍ باور نور باندې کاوه دا چې خالد ول یا او څنګه موتاتسو او نور لڅډه وسنځو سره مخ سوي دي دا بخپله د دل خلې واورو
موږ دکان لرو ننګرهار کې
یو خپلوان مو خدای دې ورته هدایت وکړي چې هغه په دغه نشه واړول وي. دا یو لګي چرس وسکه دغه یو لګي ما وسکوس، یعنی دا یو لګي نشه خلاص نه چې موزه یعنی دی خو مار کړم کنه، بیا چې دا چرس هغه د زنه شکولم نه، بیا ما شیشه شروع کړو. دا سلور نیم کال مخکې زغه وخت کې ولس کلن وو، کورنۍ مې خبر نه وو، یعنی داسې وخت راغی چې زه سخت جوبل کړم کنه، رنگ میں خراب شو، بدن میں ابو شو، پلار میں ما دیو چھے نشہ کے ما قسم ورتو خڑ ما یو نشم نکو. بیا میں پلار خبر شو چ خبر شو دانی شہید نہ پیسے را کولے نہ کور کے دون احمد را کو خبر ہوتا دس شلم چ لک پردے سڑے راشی کور کی کینی دس بدن میں کولے دا بدن خراتا ول کی خراب کو. دویم دی خپلوان تا پامل تا ٹول تا بیت بار شو تسی وقت راغلی چې مالس روپے غوښتلی چالس روپے نه دی راکړی. نشه نه مخ کې اعتبار مو خخ سرو غو جوړو، چې ان کو ورونه مخ خپل ما ته بزور پیسې راکو ما نه بس ما ته زور باندې دکان ته کینول ما زنه کوم دکان، یعنی چې ما نشه شروع کو دکانم لاړو لاړو پیسې لاړو ورونم لاړو پلارم لاړو مورم لاړو نور اجازه ما ته بند کو ته دکان ته نور نزی. دسی حالات راغلی چې زکور کې ناسم خمارم پیسې نه وی، ما خپل مور ته ویل پیسې راکه، هغه ما ته ویل ما سره پیسې نشته، شیشه مې مات کو ما ته پیسې راکړي دا واخل لاړ شه. یو کړه دې ما خپل هغه کار نه وکړې، موټر سایکل غلا شوی و، ویل دې دا موټر سایکل د کور نه ایستلی، تاوان را باندې راغی، تاوان هم ورکو شپېته زره درې نیم میاشت شکایت مې تیر کړو. زما خپل اتم صنف کې مکتب ما پرېښودو. دویم خبره زما هم صنفیانو زما انډیوالانو تر زامنو ټولو څوک ډاکټران دي څوک خبرې الان دي څوک هندوستان کې درسونه وایي، زه خپل ځان ته چې ګورم خپل ځان ته افسوس راځي چې ښه تم دغه سره وي ته دا ولې دغسې کار دی وکړو، که چېرته ما نشه نه وی کړی جون به مې داسې جوړ وی لکه ګلاب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې یې پولیس تروي، جیبونه یې پلټي چې له یوه جیب څخه یې ناآشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په کار کېږي او سلطان له ځان سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې د سلطان په جیب کې څه وه، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار.
زیم بل سوگ ستا دش پیل کی پو مانا پوئی گی
دوم را پان را بڑاستان آریا اوست دا چی میخی پی جاندل کی گی نا
تو اوست دا خبر پریک دا جر پوری را کا داسی نیوی چی جاوگی دار مووی نی
سو پوری نر کم
پینزه پوری را کا دشافخانه نور موتادینی هم خواری
دشافخانه موتادین خوب خبر نوی چی نایی رو این دشافخانه تر آورم
نا یه چو خبر ندی
آتا تا نوایی چی نا هیروین هم گوما کوی
دا پختنه تو چوار را نکره دا خوزا نورتا وایا
گورا تو خبر نشی که خبر شد پلوه جنجال بخت شو
یارا ریختی هم که خبر شد سخت سزا برا کی وی موک پا شفاخانه کی ده معتادین و علاج کهو او تاسی نشیگی مواد برتا روره
دومره هم داره گا ما تا ده تیخت لاری را معلومی دی
تا تا بلاری در معلومی وی خموگ با تباکی اوز لاخیو خوار مدهی را رسیگی آقا پلکتیو که دیشوان دیر شو
ما هیتا دیر شو آقا ایر شو اوز خوخیو دل تا مارم سیگو او هم پیسی گتو
اوز ده گتی خبری پریگ ده جر بودهی را که
تا اول پیسی را که بیا بسا پودهی در کم
داده پیسی در وخلا
نا که داده تام پودهی در وخلا.
هلک ودرېږه، چیرې ځې؟
قومندان صاحب، شفاخانې ته ځم.
کومې شفاخانې ته ځې؟
همدا د معتدینونو علاج شفاخانې ته ځم.
په شفاخانه کې څه کوې؟
قومندان صاحب، اصل کیسه داسې ده چې زه معتد یم. څو میاشتې کېږي چې همدلته مستري یم. د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم، اوس راغلم شفاخانې ته ځم.
بستری ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته، اوس به معلومه شي.
هېڅ خبره هم نشته قومندان صاحب، کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوشه چې تلاشي دې کوم.
نه نه، تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه نه، لاسونه مې پورته کړل.
ته ودرېږه، زه د جیبونه تلاشي کوم. ته ودرېږه، دا بل جیب دې هم وګورم. دا څه دي؟ ها ها، د شفاخانې ته د هیروینو پوړې وړې؟
قومندان صاحب، دا هیروین زما نه دي. نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي.
دا په شفاخانه کې چې معتدین نشه کوي، نشهیي مواد ته ورته راوړې؟ ته شرم نه لرې؟ دلته د معتدینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب، نه ظلمې خوشي کړه، بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب، زه بېګناه یم، ما خوشي کړه.
چپ شه خاینه، د نشهیي موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بېګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشهیي مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیسو اوځې ته ځو.
قومندان صاحب، زه پول چاغولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه، درځه مخکې شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.